شویو تاسو زمون غکل آزادی رادیو څخوري د خبرونه په دغه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمای کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالبه اوریدل شي، او په دویم نیمای کې دوه ونیز خبرونه در تخبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره مرسته کوي. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. افغان حکومت ویل پاکستان سره په دې توافق تر رسیدلې چې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو لومړی دواړخي ځناسته په کابل کې وشي. په هلمند کې په سلورو ولسوالیو کې پرون شپه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي دي، او په پاکستان کې دوه پولیس افسر د یو سړي لخوا وژل شوي دي. خبرونه. افغان حکومت ویل پاکستان سره په دې توافق تر رسیدلی چې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو لومړنۍ دوه اړخي د ناسته په کابل کې جوړه شي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړوند به ډیر ژر د پاکستان یو باصلاحیته پلاوی کابل ته راشي.
بالا دور ماسته او که یه مشترک کاری چین باید متفق شید چه دیر پارا با لومره که پاکستان با صلاحیت حیات کابل تا سفر کوی او نومه ناسد کابل که یه دیف تاکیب پرسلام باید که ناسد که تصوبی هم دیده عملیات بک او دیده مبارزه نیتا او چیزیات او تشکیلات خطان که نیول سرد عملی که امن بوده که
ارګمنینن په یو بیان کې هم ویلي چې له تروریزم سره د مبارزې د کړنلارې په دواړو خيزو ناستو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د شانګهای سازمان په سرمشري ځکه موافقه کړې و. په هلمند کې په څلورو ولسوالیو کې پرون شپه د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل په سنگین، نادلي، ګرمسیر او مارجي ولسوالیو کې د عملیات د قاتم لاټړ د ماموریت د هوایی ځواکونو په مرسته پیل کړي دي. والی حیات د میوند درې په نوم د دغو عملیاتو د پیل هدف په یادو څلورو ولسوالیو کې د هغو سرتیرو او کمپونو لپاره د لارې خلاصول یاد کړل چې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو په محاصره کې دي. د هلمند ولایتي شورا بیا ټینګار کوي چې په پیل شوي عملیاتو کې باید عامو خلکو ته تاوان ونه رسیږي. د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ یو افسر نن د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د هرات د والی ویاند غلام جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د شینډند ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د اکمالاتو امر محمد نعیم نن له غرمې مخکې په هرات ښار کې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د جیلانی په خبره د حملې عاملین له سیمې تښتېدلي، خو پولیس یې په لټه کې دي. او په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې دوه جنګیالي نیول شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل د واقب او شاهد الله په نوم د داعش دوه غړي چې په چپرهار او هسکې مینه کې فعالیت کاوه پرون ناوخته د بهسود ولسوالۍ په کاریز کبیر سیمه کې نیول شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په پاکستان کې دوه پولیس افسران د یو کس لخوا په ډزو وژل شوي دي. پولیس ویلي چې دغه دوه کسان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې نن وژل شوي دي. حمله کوونکی په یو موټر سایکل سپور او په یو چک پاینټ کې په پولیسو ډزې کړې دي. له ډزو سره سمدستي یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. وروسته یو ټپي پولیس ساور کړی ده. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د هوایی چلند اداره وی قطر ته له خوراکي موادو ډکې 15 الوتکې استولې دي. قطر د بندیزونو په سبب د خوراکي موادو له کمښت سره مخ ده. د ایران د هوایی چلند ادارې ویاند شهرخ نوشابادی وویل اوس میوه او سبزیجات قطر ته استول شوي، او وروسته به د ورځې په اوږدو کې نور مواد هم واستول شي. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو هیوادونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې له قطر سره هر ډول اړیکې پرې کوي. دغو هیوادونو قطر تورن کړی چې اسلامي وسلوالې ډلې او د یادو هیوادونو دښمن ایران نه ملاتړ کوي. دا تورونه قطر بې ځایه بللې دي. قطر د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی لوی څارنوال جان اشراف هم ګمارلی څو د یادو تورونو په اړه سپیناوی وکړي. د اوکراین ادباسر له نن کولای شي د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د دې اقدام هرکلی وکړ او د په وینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروستۍ مخه ده. اخو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی وویل د اوکراین حکومت اړین اصلاحات راوستل او موږ هم په خپله ژمنه وفا وکړه.
Today we bring down a barrier between the people of Ukraine and the people of the
دا وی نن موږ د اوکراین د خلکو او د اروپای ټولنې د خلکو په وړاندې یو خند لري کړ. نور زموږ د هیوادونو ترمنځ سفر ویزې ته ضرورت نه لري. موږ په ګډه دا کار تر سره کړ. اوکراین د خلکو د غوښتنو په اساس اصلاحات راوستل او موږ هم په اروپای ټولنه کې خپلې کړې ژمنې پوره کړې. د دې تازه پلان لمخې به د اوکراین اتباع چې بایومټریک پاسپورتونه ولري کولای شي د اروپای ټولنې غړي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. آیرلند او برېټانیا له دې ډلې مستثنا دي. او فرانسویان نن یکشنبه په داسې حال کې رایه اچوي چې د مشر ایمانویل ماکرو نوې ګوند د پارلماني انتخاباتو په دوو پړاوونو کې د غختلي پایلې هیله لري. ماکرو چې د مې په اوومه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې توندلارې ښي اړخې ماري لوپین ته ماته ورکړه، تمه لري ګوند یې واضح بری ترلاسه کړي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې نن ورځ تر غرمې پورې په انتخاباتو کې د رایې اچونې څه باندې 19% خلکو رایې کارولې دي. دغه وزارت چارواکو ویلي دا شمېر د 2012 کال پارلماني انتخاباتو په نسبت 2% کمښت ښیي. نظر پښتنې ښیي چې د ماکرو ریپبلیک آن مارش یا جمهوریت په حرکت کې به په لومړي پړاو انتخاباتو کې لږ تر لږه په سلو کې 10 رایې وګټي. دا شمېر تر نورو 10% زیاتوالی ښیي. دا مهم خبرونه.
لو سفی الله ستانگزی مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د فساد د مخنیوي په هدف په ټولو امنیتي بنسټونو کې څېړنې او ارزونې پیل کړې دي.
ما تحقیقات ما جریان داره و در این مورد ارزیابی ما در تمام ولایات و تمام وزای امنیتی و نهادهای امنیتی وزارت داخله این را یک هشدار دادیم برشان.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وی په کورنیو چارو وزارت کې د فساد موجودیت د نظام په مشروعیت او د پولیسو په روحیه ژوره اغیزه لري.
ادامه فساد در این نهادها باعث خواهد شد که کمک ها شرایطش بسیار مشکل تر شود و بالاخره شاید فساد کمک ها هم کمتر شود.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ملی اردو له بشپړ توانایي برخمنه ده او د دې وړتیا لري چې د جګړې په ډګر کې وسلوال وزبي. په کندهار کې د 1515 انجونو په شمول د 3800 زده کوونکو څخه د لوړو زده کړو لپاره د کانکور ازموینه واخیستل شو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اوکراین اتباع سر لننه کولی شي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. او په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د فساد د مخنیوي په هدف په ټولو امنیتي بنسټونو کې څېړنې ورسونې پیل کړې دي. دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال مرادلی مراد آزادی رادیو ته ویل هر هغه څوک چې په فساد کې ښکېل وي له دندې بلري او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسون وی په امنیتي بنسټونو کې فساد له تروریزم څخه هم خطرناک دی. نورحال د واصل وصال پر راپور کې
په امنیتي سکتور کې د فساد د موجودیت پر اثر یو لړ انتقادونه وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یاد وزارت ټولو منصوبینو ته د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د جدي اقداماتو خبرداري ورکړې ده. د دې وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دغه وزارت له سلو څخه ډېر رتبه کارکوونکي په فساد کې د لاسلرلو په تور په نخه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
رهبری وزارت داخله در مقابل
د کورنیو چارو وزارت رهبری د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمنه ده. تر دې مهاله زیات شمېر کسان پیژندل شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي، خو دا کافي نه دي او په دې برخه کې ډېر کار ته لا اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د غوس متر ماموریت د قومندانې د ارکان مرستیال جنرال ریچارد قیصر په یو ناسته کې ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت کې اداري فساد او کمزوري مدیریت په دغه وزارت کې کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي امنیتي مسؤلینو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو له خپلو تدارکاتو څخه وپوښتئ چې سرتیرو ته تجهیزات ولې نه رسیږي. په کابل کې د برېټانیا سفیر دامنیک جورمی هم د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر خوالي ټینګار کړی. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کورنیو چارو وزارت د اداري فساد زړه بللی دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد وایي حکومت د اداري فساد سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو سیستم له نظامي څخه ملکي ته بدل کړی او دوی هڅه کوي چې تر شپږو میاشتو پورې په دغه وزارت کې بنسټیز اصلاحات راشي.
د وزارت داخلي تدارکاتي سیستم ټولو پولیسو پر مخ وای، نظامي کسانو پر مخ وای، او ښاغلي جمهور رئیس میاشت وړاندې دا اقدام وکړ چې هلته د ملکي کسان او مسلکي کسان د سنفي طرکاتو په ریاست کې په کار وګمارل شي. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې د کورنۍ چارو وزارت تدارکاتي ریاست تدارکاتي سیستم کې به یو اصلاحي ډیګري بدلون راشي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد هم منلی چې په دغه وزارت کې د فساد لمنه ډیره پراخه شوې او د نوموړي په باور د کمزوري رهبرۍ او د امنیتي مسولینو د بې کفایتۍ له امله د پولیسو تلفات زیات شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسیون غړی عثمان فرحي وایي په امنیتي بنسټونو کې فساد لا تروریزم څخه خطرناک دی. کله چې دوی په فساد کې ښکېل وي او د خپل نفس تابع وي دا ډېر خطرناک دی، ځکه په داسې حال کې لا دوی څخه خپل ملي مسولیت هیر وي، او دا په دې معنی ده چې اوبه د دښمن په کاسه کې تویږي او دښمن بریا ته رسوي. ښاغلی فراهی وایي په امنیتي بنسټونو کې د فساد دوام به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې کړي. دا وایي په امنیتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو اعتماد ته زیان رسوي او د جنگ په میدانونو کې د سرتیرو پر روحیې هم منفي اغیز کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وی په کورنۍ چارو وزارت کې د فساد موجودیت د نظام په مشروعیت او د پولیسو پر روحیه ژور اغیز لري او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یاد بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په یاد وزارت کې د فساد دوام له افغان ځواکونو سره بهرنۍ مرستې هم زیانمنولی شي. له ښاغلي افضلی سره زمو همکار واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ورنه په کورنۍ چارو وزارت کې د فساد موجودیت په اړه پوښتنه کړې ده.
په دې کې شک نشته چې فساد په امنیتي سکتور کې په خاص توګه په کورنۍ چارو وزارت کې په دې معنی ده چې پولیس خپل هم د ځینو متدرکېږي او عام خلک چې هر ورځ د پولیس سره مخامخ کېږي دوی هم د پولیس د بد برخورد سره مواجه کېږي او همدغه راز دوی نه په بعضې مواردو کې رشوت غوښتل کېږي. دا ټول بیا د نظام په مشروعیت باندې او خپله د پولیسو په روحیه باندې بد تاثیر درلودای شي.
د دغه حالت دوام به څه پایلې ولري او زیانونه به څه وي؟
د دې حالت دوام به پایلې ډېرې بدې وي. موږ متاسف په تېرو 15 کلونو کې ولیدل چې فساد په کورنۍ چارو وزارت کې مخ په زیاتېدو او همدغه فساد د شتون وجه ده چې نن موږ تاسو د تېرو پیښو شاهدان یو. امنیتي پیښې ترسره کېږي او زموږ تاسو د افغانستان خلک د دینه هر ورځ متضرره کیږي، وژل کیږي، زخمیان کیږي. نو د دغه حالت دوام د پولیسو په صفوفو کې فساد خپل پولیس هم متضرره کوي او همدغه راز د افغانستان خلک دینه متضرره کیږي او په ټوله کې نظام د یو ماتیدونکي حالت سره مخامخ کوي چې بیا د دې بهتره ګرځول به ډېر ستونزمن کار وي.
هغه ودونه او سازمانونه چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي کچرته فساد هم دغه سي دوام وکړي نو دغه په مرستو به هم څه تاثیر ولري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د فساد دوام به د عمل شي چې نړیوال مرستې کم شي او بی باوري هم نور مخ ته ځي دوشي. نو د افغانستان حکومت لپاره پکار ده چې زر تر زره د اعتماد بیرته احیا کولو لپاره لاس کار شي او زر تر زره هغه اقدامات چې د فساد کمولو لپاره او د مخنیوي لپاره کېدای شي چې ترسره شي په هغه باندې باید کار شروع کړي او نړیوالو ته همدغه راز د افغانستان خلکو ته باید عملا وښيي چې دوی د فساد په مبارزه کې ژمن دي او دوی لاسته راوړنې لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلی و چې له واصل وصال سره په کورنۍ چارو وزارت کې د فساد د موجودیت د اداو په اړه مرکه کوله. کلی وی خو په کورنۍ چارو وزارت کې د فساد د موجودیت خبره کیږي، خو د افغانستان دفاع وزارت پیوي چې افغان ملي اردو له بشپړ توانایي څخه برخمنه ده او د دې وړتیا لري چې د جګړې په ډګر کې وسلوال مخالفین وځپي. دفاع وزارت دا څرګندونې د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د یو راپور په خبرګون کې وکړي چې ګواکې امریکا نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې یو پیوړی اردو رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي بیوي امریکایانو په هغه ډول چې لازم او افغان ملي اردو نه ده سمبال کړي. نور حال د اکرام الله اکرام پراپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي د واشنگتن ټایمز د هغه راپور په خبرګون کې چې د یو پیاوړي افغان ملي اردو په جوړولو کې د امریکا د پاتراتلو خبره کړې وایي چې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو مناسبه اردو لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل که څه هم په بیلابیلو برخو کې ستونزې شته خو افغان ملي اردو د دې جوګه ده چې د مخالفینو سره په میړانه وجنګیږي.
اردو جوڑو دبل خوانہ جلب و جذبو دبل خوانہ وسلوال پوز کو وسلو سنبھالو اور دبل خوانہ ڈیرا کھاکا جھگڑا تھا افغانستان کی سدا کا جھگڑا چھپا افغانستان کی روانہ تھا دس اس جھگڑے پہ حالت کی یو حواز رہتا وہ خیچا اردو جوڑا کڑی ہوئی او جګړې هم کړې وي نو د دې په اساس باندې به مشکلات حق منوي د مشکلاتو مسترګې نه پټو.
خغلی وزیر وایي چې باید نړیوال د افغان ملي اردو د تجهیز او تمویل په برخه کې خپل مرستې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن ټایمز امریکایي ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې د یو ځواکمن پوځ د جوړولو په چاره کې پاتې راغلي. ورځپاڼې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې په لومړیو دیارلسو کلونو کې په دغه هیواد کې نږدې 200 میلیارد ډالره پیسې لګولي خو د ورځپاڼې په باور لا هم افغان امنیتي ځواکونه د بشري ځواک وسلو او روزنې په برخه کې نیمګړتیاوې لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو شمېر غړي وایي امریکا لکه څنګه چې په کار و افغان ځواکونه نه دي تجهیز کړي. د دغه کمیسیون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین له ملي اردو پیاوړې وسلې لري چې د جنگ په لومړیو کرښو کې امنیتي ځواکونو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
ملی اردو شکایتونه در حد بالا زیات کی هغه تجهیزات چې مخالفین لري زموږ اردو په هغه اندازه سلامی نه لري او د دوی په مقابل کې چې په اکثرو محاذو کې دوی شاته راځي دوی هغه پیشرفت چې باید وي کې هغه نشي کولی. زه فکر کوم هغه کمبوتي چې په ملي اردو کې موجود دي
دا په داسې حال کې ده چې ښایي ډېر ژر د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي او تمه ده چې یو شمېر سرتیری افغانستان ته راوستوي. خو د پوځي چارو کارپوهان وایي ښه به وي چې امریکا افغانستان ته د سرتیرو د استولو پر ځای افغان ځواکونه تجهیز کړي. ښاغلی پښتون وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نړیوال تروریزم د ماتې په هدف د هوایي ځواک او توپچی په برخو کې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غکله آزادی رادیو څخه اورئ. د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د معترضینو روا غوښتنو ته ډیر رسیدنه وکړي تر څو ژر د تحسن خیمې ټولې شي. دوی د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار کوي چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د اعتراض کوونکو خیمو ښاریانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي ولسمشر د معترضینو مشروع غوښتنو ته رسیدنه کړې او اوس هم چمتو دی چې د هغوی روا غوښتنو ته پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د شاه محمود شینواری په راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د اعتراض کوونکو خیمو ښاریانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې او په خبرې حکومت باید له هر څه وړاندې د هغوی روا غوښتنو ته رسیدنه وکړي څو دغه خیمې ټولې شي. د مشرانو جرګې غړو د یک شمې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل که حکومت د معترضینو مشروع غوښتنو ته رسیدنه ونه کړي نو دښمن به له وخت څخه په استفادې نورې ستونزې جوړې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د یک شمې ورځې جلسې مشري کوله ویل
موږ هم د مدني فعالیتونو طرفدار یو مګر داسې نه چې خلکو ته مشکلات جوړ کړي. دوی د کابل ښار شپږ میلیونه ښاریان د مشکلاتو سره مخ کړي دي. سمه ده موږ د قانون په چوکاټ کې د دوی نه ملاتړ کوو مګر دښمن له دې وخت څخه استفاده کوي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده چې دا موضوع دې په جدي توګه تعقیب کړي.
ښاغلی صدیقي زیاتوي که د ولسي جرګې لخوا جوړ شوي کمیسیون د اعتراض کوونکو ستونزې له حکومت سره حل نه کړي نو مشرانو جرګه به یو پلاوی د دې ستونزې د حل په خاطر وګماري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ولسي جرګې لخوا جوړ شوي کمیسیون له ولسمشر اشرف غني سره له لیدنې وروسته ویلي چې د اعتراض کوونکو ټولې قانوني غوښتنې منل کېږي او دا رنګه ولسمشر ډاډ ورکړی چې هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې پر لاریون کوونکو یې ډزې کړي. د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې په کابل ښار کې د خونړۍ پیښې په غبرګون کې مظاهره په تاوتریخوالي واوښته مظاهره چانو په کابل ښار کې د تحسن خیمې ووهلې. د ملي امنیت سلاحکار او د ځینو نور امنیتي مسؤلینو له دندې ایسته کېدل پر لازم کوونکو د برید کوونکو کسانو په نښه کېدل او د هغوی محاکمه د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. بلخوا د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ولسمشر
تېره شپه هم له یو شمېر وکیلانو سره لیدنه درلوده. هغوی د نړیوالو موسسو، ایمرجنسي روغتون او د کابل ښاریانو ستونزې چې د تحسن د خیمو د درولو له امله ورته راولاړې شوي دي شریکې کړې. دوی ویل حتی د دې امکان هم شته چې ایمرجنسي روغتون خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. او ولسمشر هم وویل د اعتراض کوونکو ټولو قانوني غوښتنو ته پام سوی ده. په راتلونکي کې هم حکومت چمتو دی چې د دوی روا غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
د مشرانو
جرګې یوه بله غړي ګلالۍ اکبري وایي د کابل په بېلابېلو سیمو کې د خیمو درولو له امله بیکاري زیاته شوې، په دایمي شکل لارې بندې دي او خلکو ته یې ګڼې اقتصادي ستونزې اړولې دي. میرمن اکبري زیاتوي چې حکومت به ژر د اعتراض کوونکو روا غوښتنو ته رسیدنه وکړي ترڅو د اعتراض کوونکو خیمې له کابله ټولې شي او خلک په عادي ډول خپل ژوند وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
په قندهار کې د 1515 نجونو په شمول د 3800 زده کوونکو څخه د لوړو زده کړو لپاره د کانکور آزموینه واخیستل شوه. چارواکي وایي چې دا ځل د تیرو کلونو په پرتله د آزموینې د ګډونوالو شمیر زیات و. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د تیرو کلونو سره په توپیر دا ځل په کندهار کې د کانکور د ګډونوالو شمیر ځکه زیات و چې پر یوه وخت د 12 ټولګي د دوو دورو فارغ زده کوونکو ګډون کړی و. د کانکور په دې آزموینه کې د 1515 جنو په شمول 3800 زده کوونکو برخه اخیستې وه. د ازموینې د ترتیب لپاره د لوړو زده کړو وزارت پلاوي خورا په دقت د ازموینې د شفافیت هڅه کول او تر ازموینې دوه ورځې مخکې د کانکور ټولو ګډونوال بایومیټریک کړل. د ازموینې څخه مخکې کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا په یو خبري غونډه کې وویل بهتره دا ده تر څو په ولایت کې د کانکور ازموینې د هغه ولایت حالاتو ته په کتو او د زده کوونکو د سویې برابر واخیستل شي.
موږ ستاسو ټولو اساسي دنده دا ده د مخه هم وویل چې په دې پروسه کې خاص شفافیت په کار واچو. کانکور باید د تحصیل د کیفیت په اساس واخیستل شي، یعنی په هغه ځایو کې چې د تحصیل کیفیت لوړ دی باید د هغه د کانکور کچه لوړه او په بعضې ځایو کې چې څه ستونزې شته هغه باید په نظر کې نیول شوی وای.
والی دغه را ژمنه وکړه چې ولایتي اداره به د پوهنې د کمیت پر ځای پر کیفیت هم ډیر کار وکړي تر څو د کانکور په ازموینه کې ډیر زده کوونکي لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي.
د کمیت تر څنګ کیفیت خورا مهم دی. موږ نن هم تقریبا 3200 کسه د کانکور ګډون کوونکي لرو، 3800 کسه چې زموږ ځوانان او پیغلانې دي. نو موږ به دواوې ورته کوو، د دواوو په څنګ کې دوی به خپل دغه 12 کلنی زحمت او کوشش چې دوی کړی دی هغه نتیجه به نن ترلاسه کړي.
د کانکور د ازموینې د عمومي کمیټې پلاوی وایي چې د راتلونکي کال لپاره لوړو زده کړو ته د ټول هیواد په سطح دولتي پوهنتونونو ته د 16000 نارینه او ښځینه فارغین لاره پیدا کولای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین اتباع سرلننه کولی شي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ او د ده په وینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروستۍ مخه ده. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی را سره دی، په دې اړه جزئیات وړاندې کوي او له ده څخه به دا پوښتنه هم وکړم چې دغه ورځ د اوکراین لپاره څومره مهمه ګڼل کیږي.
مهمه ځکه ګڼل کېږي چې اوکراین له یوې لسیز راهیسې هڅه کوله اتباعی دا اجازه ولري چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د اول وار لپاره اروپایي کمیسیون وویل اوکراین په دې برخه کې د اړتیا وړ شرایط پوره کړي لکه د سرحدونو کنټرول او د پاسپورټ خوندیتوب. د اوکراین په برخه کې دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم شخړې روانې دي او هلته د روسیې نفوذ له څو کلونو راهیسې جنجالي بحث دی. د دې تازه پلان له مخې به د اوکراین اتباع چې بایومیټریک پاسپورټونه ولري کولی سي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي، خو له آیرلند او بریتانیا پرته. د اوکراین اتباع کولی سي په آیرلند او بریتانیا کې درې میاشتې تیرې کړي، خو په دې شرط چې شپږ میاشتنی ویزې ولري. دغه اصول د شنګن حوزې په څلورو هیوادونو کې هم چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي د تطبیق وړ دي، لکه ناروې، آیسلند، لیختنشتاین او سویس. د اوکراین سرحدي مقامات ویل تمه کیږي د نویو مقرراتو له مخې د سرحدونو د کنټرول په ساحور کې د مسافرو تګ راتګ 10% زیات شي.
تر اوسه پورې د اوکراین مقامات دغه تازه اقدام په اړه څه ویلي دي؟
د نور مقامات په څیر د اوکران ولسمشر هم د دې اقدام هرکلی وکړ. پیټرو پوروشنکو پرون په کیف کې په دې اړه جوړ سویو مراسمو ته وویل،
زما په باور اوکران به د ناټو یو غړی او په اروپایي ټولنه کې شامل هیواد وي. هیڅ شی او هیڅ څوک مو مخه نشي نیولی. یو وار بیا ملګرو اوکرانیانو، دغه فوق العاده مناسبت درته مبارک وي. سرلوړی دې وي اروپا او اوکراین.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه، موږ به هیڅکله شوروي اتحاد ته ورستانه نسو، ځکه موږ ویاړو چې یو ډیموکراتیک هیواد یو او د اروپایي ټولنې کورنۍ ته داخلیږو. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال د اروپا پلاوه اعتراضونو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یانکوویچ د ځینو هغو پلانونو مخه ونیوله چې له اروپایي ټولنې سره یې د اوکراین اړیکې غښتلې کولې. تاسو پوهیږئ چې روسیې د اوکراین پر کریمیا سیمه ولکه ټینګه کړې او د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونیسکیه د بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر 9900 ډېر کسان وژل شوي دي.
بله، سالم محمد صالح و چې د اوکراین د هغه مسلې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول چې د اوکراین اتباع سلنه کولی شي د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. په فرانسه کې نن یکشنبه د ولسي جرګې انتخابات روان دي. په دې اړه بیا هم زموږ همکار صالح محمد صالح په فرانسه کې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک څخه مرکه کړې او له ده څخه یې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه انتخابات څنګه روان دي.
په فرانسه کې هر 15 کال وروسته د ولسي جرګې لپاره انتخابات کی. دا انتخابات مستقیم سري او آزاد او هغه څوک چې ولسي جرګې وکالت کاندید شي په دوو پړاوونو کې دا انتخابات کی. په لومړي پړاو کې څلور 15 نه اضافه رایه ونه اخیستله، انتخابات دوهم پړاو ته ځي.
دغه 15 جمع یوه رایه باید په خپله حوزه کې واخلي یو کاندید
په یو خپله حوزه کې. که چېرې اوله مرحله کې څوک موافق نه شي، بیا انتخابات دوهم پړاو ته ځي. په دوهم پړاو کې تنها هغه کسان شی ورکړ شوی رایه په سلو کې 15 نیمه اخیستي وي، هغه اشتراک کولی شي بیا انتخابات په دوهم پړاو کې یوه هفته وروسته کې.
بله،
دا ضربیان خو انتخابات اکثریت یې نو په دې پورې تعلق نه لري چې سلو کې 15 رایه اخیستي 15 نه زیات کنه.
بله، نظر پوښتنه شي چې د په دغو انتخاباتو کې د ولسمشر ګوند شایي چې زیات سیټونه خپل کړي. که چیرې دغه سې کیږي، څومره د موقف په غشتلتیا کې رول لري د زیاتو سیټونو خپلول؟
د فرانسې ولسمشر خلکو سره تعهد کړی و چې یو شمېر زیات بدلونه به فرانسې په جامعه کې راولي. نو که چېرته دی په پارلمان کې په مخصن په ولسي جرګه کې اکثریت ولري، د دې مټې به ازادي وکولی شي چې خپل ژمنې عملي کړي.
او ولسی جرګه څومره رول لري د حکومت په تصامیمو کې؟
په فرانسې کې ولسی جرګه تقریبا د یو مستقل اورګان په حیث باندې درې حکومتونو پر شان باندې تخنیک خواده زیات صلاحیتونه لري. کولی شي چې ولسمشر د کارونو مخه ونیسي او یا مرسته ورسره وکړي.
په دغو کاندیدانو کې بهرنیان هم شته، داسې کسان چې وروسته نور هیوادونو څخه راغلي بیا وروسته په فرانسه کې تابعیت اخیستی.
نن متوجه شوم چې هغه خار کې چې زب کې اوس ما دوه تنه عرب الاصل وګړي چې البته اوس فرانسې ته تبع دي ګډون یې کړی دي وکالت انتخابات ته ولاړ.
په فرانسه کې میشت افغان ډاکټر اکبر وردګو چې زموږ له همکار صالح محمد صالح سره په فرانسه کې د نننیو دولسي جرګې انتخاباتو په اړه مرکه کوله. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. امریکایي ساينس پوهان وایي چې تر ټولو ګرمه سیاره یې کشف کړې ده. نور معلومات په دې اړه اسمت څاروان وړاندې کوي.
امریکایي ساينس پوهان وایي چې تر ټولو توده سیاره یې کشف کړې ده. د دې سیارې تودوخه چې لمځکې 1450 نوري کاله لري ده، نږدې 4320 درجې ده. د امریکا د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې د دې سیارې تودوخه تر پخواني تر ټولو تود پیژندل شوي جرم څخه باندې زر درجې زیاته ده. دا سیاره چې ساينس پوهانو پرې کلت نه بي نومیشي، هغې کورې ته چې دا یې په مدار کې ده، دومره نږدې ده چې یوازې په یوه نیمه ورځ کې له شاوخوا راګرځي. ساینس پوهان باور لري چې د دې سیارې تر اندازې زیاته تودوخه په دې کې د شک ځای نه پرېږدي چې هلته ژوند ناممکن دی. ساینس پوهانو کلت نه بي سیاره د کلت تلسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دا تلسکوپ په اریزونا ایالت کې دی.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل خاریانو د ځینو نظریات او روچ لازادي رادیو سره مطرح کړي دي.
نم می کامل افغان دی کورنیو چارو وزارت د فساد جرلم ورته ویلی شو او کچرته د فساد په کورنیو چارو کې وجود ولري چون کورنیو چارو وزارت د افغانستان هغه کورنۍ امنیت تور لغاړي ده نو د افغانستان هغه امنیت متزلزل کیږي او د افغانستان امنیت خرابي نو کچرته کورنیو چارو وزارت په خپل ځان کې اصلاحات رانه ولي او رجم ملادین هم خراب وي او د ټول سیستم کې باید اصلاحات راشي
نو می عبدالحادی جمان د کورنیو چارو په وزارت کې مدهش ډول باندې فساد جریان لري بې کفایتي فوق العاده جریان لري او پټولو برخو کې جریان اته دا د تنه په دفتری او مدیریتي برخو لوجستیکی برخو قراردادي برخو کې نه بلکې د سرکونو سرت هم دا واځي ټول ملت عمل هغه څه چې په ډیر ډاډ او اطمینان باندې درته ویلې سم هغه د کورنیو چارو د وزارت اختلاس او فساد اداري دي
قدرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې شوې سفی الله ستانګزی لند خبرونه وړاندې کوي
افغان حکومت وی له پاکستان سره په دې توافق تر رسیدلی چې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو لمړنۍ دوه اړخیزه ناسته په کابل کې جوړه شي د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل په همدې اړوند به ډیر ژر د پاکستان یو باصلاحیته پلاوی کابل ته راشي په هلمند کې په څلورو ولسوالیو کې سنگین نادلی ګرمسیر او مارجې کې پرون شپه د وسلوالو طالبانو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي دغو عملیاتو هدف د هغو سرتیرو او کمپونو لپاره د لارو خلاصول دي چې له یو کال راهیسې په یادو ولسوالیو کې محاصره دي په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه جنګیالي پرون په بهسود ولسوالۍ کې نیول شوي دي په پاکستان کې نن دوه افسر پولیس د یو حمله کوونکي په ډزو کې وژل شوي دي دا پولیس د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې د یو حمله کوونکي لخوا چې په موټر سایکل سپور او هدف ګرځول شوی یو بل پولیس ټپي هم ده د ایران د هوایی چلند اداره وی قطر ته له خوراکي موادو ډکه 15 الوتکې استولې دي قطر د عربي هوادونو لبندي سره ورسته د خوراکي موادو لکمخت سره مخ ده د اوکراین ادبا سر لانه نکولای شي د اروپای ټولنې نور غړي هیوادونو ته لویزه پرته سفر وکړي د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د دې اقدام هرکلی وکړ او د پوینا د اقدام د روسیې امپراتوري سره ورسته مخه خده
د سپورت ورځنۍ هنداره
السلام علیکم په مکرید هیواد مهمو سپورتي خبرونه ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسول وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اسیای جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف کمبودیا ته ورسیده د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ویل چې افغان لوبډله به سبا د افغانستان په وخت 3:30 بجې د کمبودیا د فوټبال ملي ټیم سره میدان ته ورشي د شغلي کارګر په خبره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د دوه سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري او هیله ده چې بریالي راستنه شي تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویست انډیز د ملي ټیم سره خپل دوهمه یو ورځنی سیالي ترسره کړي د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي به خپل دغه دوهمه لوبه له یو نوي پلان سره ترسره کړي
ان شاء الله که خبر کړو د افغانستان کرکټ ملي ټیم لوبه دغه دوهمه نړیواله پوندو سوي چې لوبه کې د بشپړ غړي یو د ویست انډیز سره چې ترسره کوي د یو نوي پلان سره لوبغاړي ته
د شغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل لومړی لوبه له یاد هوا سره په ډیر توپیر ګټلې و د یو بل خبر لمخې د افغانستان د نشې توګ پر ضد مبارزې وزارت او د کرکټ بورډ ادارې ترمن د شوی هوکړ لیک لمخې په پام کې لچی په زابل او هلمند ولایتونو کې دوه ستیدمونه جوړ شي د سپورت خبرونو پای
سبون کاکړو چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل قدرمن اوریدونکو زمونږ د نننۍ خبرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو او مطالبو خبرېدو ته مزنګړې کړې و همدلته پای ته ورسیده او اوس هم دوه ونی ز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو وزیسانو خبرونې ووري
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د دفاع وزارت د لوجستیک د قماندانۍ د ګڼو کارګرانو په استازیتوب د نصیر ستونزه راخسته ده. دی وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. د دې ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په دې خبرونه کې به لومړی د شکایت کوونکي او ورپسې د دفاع وزارت د یو مسؤل څرګندونې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
اورور استانوم سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
ما به قمنداني وې د لوستیک په ټلیفون کړي.
ستونزه مو سده
مسائل دار چې څلور میاشتې کېږي مونږ دلته خدمت کړی دی. څلور میاشتې کېږي زمونږ ماتل دی، ما څوک نه راکوي. هر چېرته چې مراجعه وکړي، کوم دفتر ته مراجعه وکړي، تل څه رقمه بانه جوړې کوي. دا کار دغه پیسو، دا کار دغه پیسو، درست ټوک حقایق مونږ ته نه وایي.
څومره وخت کېږي چې تنخواګانې مو نه دي اخیستې؟
څلور میاشتې سواله فرقه کېږي.
په دغه قوماندانۍ کې ستاسو وظیفه څه ده او کوم کارونه اجرا کوئ؟
چېرته د دولت ضرورت وي دغه پې وسایل ته پورته کوو، وسایل نه کته کوو، د باغوانی کوو، پیسہ د صفاکاری کوو، د هر ښکاري د دولت مونږ دغه کار روزمره کوو.
یوازې ستا تنخواګانې پاتې دي او که ستا په شان نور کسان هم شته؟ د دې ټولو تنخواګانې ځنډېدلي؟
نه، دا نور نورمال ماشین اخلو، فقط درې سوه اوویشت کسان دا ماش دغه بند دی.
آیا تاسو خپلې قمانداني ته مراجعه کړې او دغه ستونزه مو د خپلو امیرینو سره شریکه کړې؟
مونږ قمانداني ته ورغلي وو، وایي تاسو دغه نه منظوري نه لرئ. که مونږ منظوري نه لرو اکثر په میاشت نه، مونږ به تاسو څلور کاله څلور میاشتې تېره کړه، څلور میاشتې مونږ دولت ته خدمت کوو. مونږ دا زمونږ حق دی، حقوق دی، قانوني حقوق دی، دولت ضرورت نه لري. مونږ هغه وخت ځواب کړی وو.
تاسو هم دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې دلته کار کوئ او که له پخوا راهیسې په دې قوماندانۍ کې کار کوئ؟
مونږ هر یو لس کاله، نه کاله، اته کاله دلته خدمت کړي دي.
پخوا تر دې مو تنخواګانې منظمې اخیستې؟
مخکې نورماله، اوس دغسې ستونه پیدا شوې ده. څلور میاشتې سوال نه فرقه کېږي.
ښه، دغه تنخواګانې چې مو ځنډېدلې څومره مشکل سره یې مخامخ کړي استئ؟
زه سهار کور ته وتلم، سوال د مکتب دی، هغه ما ته وایي لس روپۍ واخله کتابچې اخلم. والله زما لس روپۍ جیب کې نه چې ما ورکړي چې داسې واخله، ته زه کتابچه واخله. یو نه بل نه قرضوي، دوکاندار نه، خپلوان نه، بل نه چې سبا دلته وامو ما چې اخلو تاسو ته بېرته دا پیسې درکوم.
ښه، نو اوس ازادي راډیو څه وکړي؟ تاسو سره څه مرسته وکړي؟
اصلي ستونزه وزارت دفاع دی. وزارت دفاع یو معاونت دی په نامه د ټکنالوژي تعمینات ټکنالوژي لوجستیک، یو معاونت دی. مونږ اساسي هغه پورې دغه مربوط یو مربوط دی، دغه معاون د وزیر دفاع دی. هغه
ستا ستونزه به د وزارت دفاع له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د دفاع د وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره شریک کړه. ښاغلی وزیری، د نصیر په نامه یو کس د لوجستیک قمانداني نه ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې په دغه قمانداني کې کار کوي، منفک شوی هم نه دی، خصو میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده اخیستې. که تاسو معلومات لرئ مهرباني وکړئ ووایئ چې دا موضوع څنګه ده.
خبره داسې وه چې په دفاع وزارت کې 8000 کسان وو چې دوی ملکي معادل د نظامي وه. بیا دلته فیصله وشوله چې دا یا باید مطلق نظامی شي یا باید مطلق ملکی شي. د دوی له جملې نه 15000 نفر مطلق نظامی شوه چې هغوی تعیین شوه، هغوی معاشونه حواله شوه. 3000 نفرو په حدود کې د دوی کاملا ملکی شوه چې د هغوی په ملکی بس کې معاشونه حواله شوه. په حدود 300 نفرو کې وه چې د دوی ځایونه معلوم نه وه، نو په همغې جریان کې د دوی معاشونه پاتې وه. تقریبا یو هفته مخکې د دوی فیصله وشوه چې دوی باید په یو بستونو کې تعیین شي او معاشي حواله شي. زما په عقیده باندې د دوی مشکل حل شوی دی. د دغه ورور که چیرې مشکل نه وي حل شوی، زما د تلیفون نمره ورکوي، یا وزارت دفاع ته دې راشي، یا ما ته دې سبا ته تلیفون وکړي چې زه د مسؤلینو نه پوښتنه وکړم چې د ده مشکل چیرې دی، یا مشکل زه حل کړم.
د دفاع وزارت د لوجستیک قومندانۍ هم په همدغه کټګورۍ کې شامل و.
او کاملا د لوجستیک په خطه کې ملکی معادل د نظامی و. ما مخکې تاسو ته وویلی چې هغه فیصله شوې وه هغه څوک چې نظامی شوي دي باید مطلق نظامی شي، په نظامی برخه کې معاشونه حواله شي. کوم کسان چې مطلق ملکی شوي باید په ملکی معادل نظامی له منځه لاړ دی، یا باید نظامی وي یا باید ملکی وي. نو د دې ورور مشکل چې په کوم ځای کې دی، ما ته یې تلیفون وکړي یا دې راشي دلته زه وګورم که دا نظامی شوی وي په نظامی برخه کې به معاش حواله وي، که ملکی شوی وي په ملکی قسمت کې به معاش حواله وي.
وزیر صاحب تاسو ډاډ ورکوئ چې د دغو کارکوونکو ستونزو ته به رسیدګي وشي؟
مشکل هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت کې د چا مشکل حل نه شي. دلته مسؤولین دي په همدې برخه کې کار کوي، تعلیمات او پرسونل معاونت دی د وزیر دفاع، او د دې څنګ پېژنتون دی هغوی په همدې برخه کې کار کوي، او د هر چا مشکل چې وي هغوی د دوی مشکل حلوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د دفاع وزارت د لوجستیک د قماندانۍ د ځینو برحالو کارکوونکو تنخواګانې له څو میاشتو ځنډېدلې، او د دغه وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې د دغې قطعې د کارکوونکو تنخواګانې د یو اداري پړاو نه د تېرېدو له امله ځنډېدلې وې، خو دا پړاو اوس پای ته رسېدلی، او دغه ځنډېدلې تنخواګانې به په څو ورځو کې د پخوا په شان په منظمه توګه اجرا شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو اوریدونکو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، دا اونۍ بیا هم ښه خبرونه درته لرو. هغه دا چې د ازادي راډیو د همدې پروګرام له لارې زموږ یو بل ورک سوی ورور له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د پاچا په نوم دغه کس د لوګر ولایت و چې په لغمان ولایت کې وموندل سو. څو اونۍ وړاندې د ازادي راډیو د همدې پروګرام له لارې دا پیغام خپور سو.
ازادي راډیو ته موږ ډېر سلامونه. لوګر ولایت جازري ولسوالۍ نه یو پاچا نامه دلته گمبیری پډا کې پیدا شوی ده، او د سیاو تو بوت ولي چې دماغي حالت خراب ده. کدا چانه ورکی موږ سره دی پدې لین کې شي چارباغ سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ پاچاګای جازري ولسوالۍ.
تر دې پیغام وروسته د پاچا کورنۍ له دغه کس سره اړیکه نیسي او خپل ورک پیدا کوي. تیرونی مو ستاسو درغلو پیغامونو په لړ کې دا یو بل پیغام واورید.
زوی را دو ته دې موږ سلامونه ورسیږي. ډیر ډیر جزري ورسوالې دی لوګر ولایت نه موږ یو ګران ورور پاچا ورک سوی وو، او ډیر شکر ده د جمعې په ورځ خپل کور ته را ورسیږي. او ستانه ګل نور ډیر سلامونه، او د ورخمین نورې چې دا زمونږ تاسو سلامونه کوي، ډیر ډیر مبارکي خلخانی درته ویل. او ازادۍ راډیو د زندګی پاچا راغ خپل کور ته زندګی ازادۍ راډیو سلام.
موږ ډډ سوچي پاچا نومې له خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. ډېر هڅه مې وکړه چې د پاچا له کورنۍ سره ټلیفوني مرکه وکم، خو بریالی نسوم. له امین امین سره چې همدا پاچا نومې په لغمان ولایت کې موندلې وو، او وژغېدم. له هغه بوارو چې پاچا څنګه ورک سوی وو او څنګه پیدا سو.
دای کوم مخ پکاله نه درکو کنه. بیا د ځوان پاکستان کې ډیر سیخو، پاکستان چې راغلی دلته د غزوی سره حساب خراب وسو.
دوی د پاکستان راغلی و په لوګر کې و،
د لوګر کې
بله.
بیا درې سوالی نه بیا زوی لا ملي و دوته اترخانی د زوی نومو زوی بیا خو دی په لاره کړه څو شپه کال کې نه راته کوړه. بیا چې کله د یو خزر د 20 کې ارزو کړو ملي و دو ته چې دا د موږ زوی ورک د شپه کال کې چیا سره مو مرته کړی دا ورولو دام کمانډو ته بوزو څوک ولې اجازه نه ورکي. هغه بیا ډیر هغه نه روسه دي د خپل مېرمن هم دلته وا دی به سورس هم دی زوی پی چا نه ورته ویل چلته دا دلته دا
د کوم ځای کې لغمان تر غلې وو. لغمان تر رسیدلی وو.
لغمان تر غلې وو دی به سره غلې وو. وختونه کوله دی زوی
هغه چې دا غوښتنه وکړه دین وروسته چې دی ژوند سره واره کوانه راول دی څه کوشش کاو خو دی ورکی ځان باندې نوم بل شي خي شمشات په ځان یې خي نو راکه خو شمشات وو او ترخان چانه په ځان ده په دې نوم دای نه درکاس دا چې دای خپل میرمن سره ویران میرمن ته وځل دلته اوسه زلاله ما مګه میرمن نه ورکسه 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 دې دا کې دا ورکسه وي میرمن نه خپل خزانه نو بیا غي نن موږ واغې دل چې مو از دل یو دا راکه پروت کاند چې کم مخ موږ لا غلی ونه ام دا ها ها چې بوم ته وو اغم ده پاک او مين ده پاک صفام که یم راو سکور ده خدای رضا لپاره
تاسې دې پکند کې ومندای
دې چې کند وو شاله دې چې پروتو کله به وخندل کله به وزر موږ دا سره دې سوره او سره کدو چې پرکې پوهي اغه زادې را دونه موږ اعلان اوریدل موږ بیا پیدا ک چې پیدام ک بیا موږ هغه ته ویو سرخاوی ته خطیب ملاتم ورو هغه دې نه اعلان وک بیا خو چې هغه وطن خلک راغله ازرګل سوالین د لوګر ولایت بچان می دی رحمان زوی ډیره قربانی ورکا زوی می دی اردو کې او یو ویزر افغانه شیرینی ورکړه خوشحالی باندې بیرته دا یو جمعه کې چې دوی کور ته وسره شي دوی بیرته د ازرګل سوالی ته لار کې خو نام نی دا ډیره سخته او بیا دې په ولار لاړو ځان ورساو ځکه ډیر کډیوال ترار خوشحالی ته ډیر سمانی وشي ازادي راډیو ته ډیر مبارکي خلکو ویل او ډیر خوشحالي وکړو ډیر مننه د ازادي راډیو موږ سره په دشي هغه کې کوشش کوي
دوستان و موریدل چې پاچانو مې خپل کورنۍ ته ورسید کته سو هم په خپل ورک عزیز پسې ګرځي نو د ازادي راډیو د غشمیرو ته زنګ ووهي
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دوه و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 14 15
اوس به هم د یو بل دوست پیغام در وروم چې هغه هم څونه وړاندې له زابل ولایت څخه دی و هلک پاړه پیغام را کړی و چې دوی مړی شپږ کاله د مخه امانت خاورو ته سپارلی وو او اوس هغه مړی خپلوانو وړی دی. له زابل څخه د حیات الله په نوم دغه کس ازادي راډیو ته دا پیغام راستولی دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو خپرونو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. محترم مسور دل مخه د حیات الله په نامه زابل ولایت څخه ما یو خبر کړی و چې د یو مسافر و هغه د لیموس امانه شخص کړی و چې ورځ مخکې ز په ورواله مغدای مو وکړی هغه قربان غلی و هغه قبر سوړلی و خپل قربان غلی و خپل مړی وړی و. محترم د اعلاناتو څخه ډېر ډېر زیات مننه د ازادي راډیو د پروګرامو څخه مننه. هغه قربان راغلی دی هغه خپل مړی وړی دی اوس هغه قبر سوړلی و هغه ځای ته زه وایم هغه قبر کې هغه خپل مړی اوس نه و. مننه ستاسو څخه.
ستاسو هم مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته ورزو چې د پکتیا له زرمت ولسوالۍ څخه پیغام پریشي او یو کس پیدا کړی دی له دبا یې وورو.
زه ارسلا خبرې کوم له زرمت څخه. زموږ یو کس مندلی دی چې د باول په نامه ده لولو سرنی دی شګول زوی ده.
ارسلا وروره پیغام مو دې خپور کړ خو خپل شمیره دې نه دی ویلی چې د دې کس خپلوان په کوم شمیره ستاسو سره اړیکه ونیسي. له کوم شمیره څخه چې دا پیغام موږ ته رسیدلی زه یې وایم: 00 39 65 54 1 2. شمیره ور بیا وایم: 00 39 د افغانستان کوډ نمبر دی و 65 54 0 8 1 2. یو بل ورور له مقر څخه زنګ وهلی او کومه انجلۍ موندلې ده چې د ده پیغام به واورو.
احمد خان هم د غزنی ولایت مقر ولسوالینه مې اړیکه نیولې ده. یوه دانه انجلۍ چې 3 کاله عمر لري د فاطمې په نامه باندې خپل نوم ښیي اصلي تکلیف لري. نو پنځه میاشتې کېږي چې له ما سره د هر څوک په دې هکله معلومات غواړي له ما سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي: 0 5 4 8 1 0 5 3. دا نمبر یو ځل بیا وایم: 0 5 4 السلام عليكم.
له ننګرهار ولایت څخه د بارات کول پیغام هم راخلو چې د یو کس په اړه معلومات راکوي.
وعلی السلام علیکم، زه بارات کول د ننګرهار ولایت د خوګړو لسواله د وزیر نغیګم دلته اورورا یو دی ګل محمد خو نامه سره د ځان روزګان ولایت د ترنکوټ ولسواله بولې فلاري اختر محمد نمیږي دلته زه وادم کړی کړی یو پنځلس کاله کېږي چې دلته راغلی دی اورورا اوزان دی روزګار ولایت بولي بېخي پته نه لګي نه څوک سره پیدا کېږي که چېرې څه پوره معلومات وکړه ما سره اړیکه ونیسي. سلام علیکم. بله ګل محمد والا د اختر محمد دوه زامنې دي یو سمې ورانه لېږي ګل مته ورانه لېږي دستان الدین په نامه وړکی دی، هغه خور یې کړی ډېر یو اخلاقي سړی دی. الله مو مل شي.
د برات ګل شمېره به زه ووایم 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و اته څلور نه اته نه یو دوه نه. او اوس ورځو د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ څخه د یو ورک کس په اړه معلومات اورو.
السلام علیکم ورحمت برکاته، زه د ګرشک څخه ستاسو سره اړیکه نیسم. سړی دی د نازلا په نامه دی.
دوستانو که څوک د مولا عبدالله په نامه خپل ورک عزیز لټوي نو له دې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. 0039 واویا دری څلوېښت اته پنځوس یو سلو شل. بیا هم له هلمند ولایت څخه یو بل دوست زنګ وهلی او د نور رحمان په نامه یو کس موندلی دی چې پیغام به د ده څخه واورو.
سلام علیکم، د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ سره د نور رحمان په نامه یو کس چې زموږ سره وسیل دی رحمان سلام.
دوستان و مورد چې د نور رحمان په نوم دغه کس د لغمان دی خو په هلمند ولایت کې موندل شوی دی. که څوک د په اړه معلومات غواړي نو دغې شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 اویا وویشت شپږ سوه لس شپږ شپېته. شمېره ور بیا وایم 0 اویا دوه اووه شپږ یو صفر شپږ شپږ. د روزګان ولایت څخه امیر خان په خپل ولس کلن زوی پسې ګرځي د پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه امیر خان د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ د کریم برمنیدم. زما یو زوی عتیق الله په نامه دی، دغه درې کاله کېږي چې نادره کوي. چا ته در مسلمان ورور ته په دې ورته معلومات دي، ما ته دي د نیتی له مخه په دغه شماره باندې زنګ را ووځي. ډېره مننه د آزادۍ د رادیو د کارکوونکو سره، هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
امیر خان وروره، موږ مخکې هم ستاسو پیغام خپور کړی و او د کندهار ولایت څخه دغه ورور موږ ته زنګ وهلی چې په دغه نشانه یې یو هلک موندلی دی. راځئ چې د ده پیغام واورو.
السلام علیکم، آیا جمع د کندهار د ولایت څخه دغه د روزګان سړی چې وایي چې د چکلا په نامه دی، نه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه غواړم چې زما نمبر ورکړي. دغه یو ځوان دی نکې ما ته د چکلا په نامه چې نوم یې دی، نه د ده ته زما نمبر ورکړه چې دی ما ته زنګ را وایي، زه د نښانې ورکړم که دغه سړی زه د قرار ځای وروښیم چې راسه په فلاني ځای کې دی. وسلام.
حیات وروره، تاسو خپله شمېره نه ده ویلی، زه به د مخکینۍ اورېدونکي لپاره ووایم چې ستاسو سره اړیکه ونیسي 0 اووه سوه درې دېرش درویشت اویا. شمېره ور بیا وایم 0 اووه سوه درې دېرش درویشت اویا. اوس موږ ځو د ازادي راډیو د پیغام ثبتوونکي تستکه شمېرې درته وایو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
تاسو زموږ غلا زده رادیو ری وسم ده غو دوستانو پیغامونه راخلم چې په خپل اورک او عزیزانو پسې ګرځي.
د تا بهیر کبا په یاد يم ز چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
السلام علیکم یو ګران ور دی دوا کال کیږي چورک سوی دی نوم یې محمد ایماندار دی کندهار ولایت پر یو کوچی ورک دی یو دی دی یو بل پټ باندې نو نکه او پلار یې ماته دا ادرس راکړی دی چې ته د ازادۍ ته زنګ وکړه. هر ګران ور ته معلومات وی ازادۍ راډیو ته زنګ وهي. د حاجی محمد خلیفہ صاحب المسای دی، د محمد رسول زوی دی. کمیټه کژوندې ازادۍ راډیو ته زنګ وهي تقریبا د 20 کلو دی. پله شیرینی دی او غاړي هر څونه چې غاړي وایي چې تر شیرینی نو سره کیږي چې ماته د مرو د ژوند ته راکړه وسی.
السلام علیکم زدا زادے رادیو کا کون کو تا سلامونه کوما باز سلام زما یو رور د عالم زیر پنامه دا دریم کال دې شورک شوه دې او زدی سپته نه لګي زدا اسمارو لسوالینه خبره تا سره کوم د کونړ ولایت نه کله زې پاک لچاته معلومات یو رور په دیش مهره دې ماته زنګ وای 0 5 4 9 3 2 9 2 و کار چا تا کم مسلمان روڈ پہ دے پاک معلوماتی ماتا دے پدے لمبر بانے زنگ ہوئے اور بعد زنگ نہ دے دا تخپلا شری نشی ورکو مالا ذرا افغانی.
ہلو السلام علیکم زه سنگین د فراه ولایت د بلابلوک د ولسوالۍ د شواد د کلي څخه خبرې کوم. زما یو زوی دی د سوار په نولسمه د کوره ته وتلی دی. اصلاح نومې دی نری هلک دی د ښکراوه شغل اسلام نومې سنگین دی. که هر مسلمان د ده په باره کې خبر لري یا درک لري ورته دې په دغه شماره باندې تلیفون وکړي. وسلام و احترام سنگین شوالی. یو ورځ د ولایت نوم یې بلې نه چې بلا نوم یې بلې رحمت الله دی بلې محب الله دی بلې سمع الله دی قسمت الله دی. دا یې ورونه دی د شوان نه کلي د غزنکیلو د ماجتی رنګینې عطا دی. سلام علیکم و احترام.
سنگین وروره خپل شمېره دې نه ده ویلې. زه به یې اورېدونکو ته وایم 0 5 2 3 4 3 8
زما خپل د زابل ولایت د خکبان ولسوالۍ خبر کوم. ما یو ورور ورته د بیت الله په نامه باندې ده د 4 میاشتې کېږي چې چاته پته یې په دغه لمبر له ما سره اړیکه ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
السلام علیکم زه فاریم تاسو د کونړ ولایت څخه درکوم څنګه لاس کنه کیږي زما ورور ده په نام د حسن خان دی چې کونړ د راکښته ده کوه هر روزه د غیب د معلوماتي په دې شماره دې مونږ ته څنګه وایي نهاتیا یو پنځوس وسو دریش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالمنان نامہ دی
درلس کار دی د هلمن ولایت سر نظره که سوی دیم که هر زیاته معلومات چې په دغه شمېره کښې ماته زنګ ووهي 0-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3- وسوا سنت سوا درویش ما پیغام خمخان نشر کی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. حاجی عباسی نیم در ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ نه. ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سرحد نومیږي او تخلص یې وطن دوست دی او د ګل خان زوی دی. دا اته کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اتابیا